السلام علیکم او ستړي مشي د مشال ریډیو د ماسپخین یوې بجې پخپرونه کې درته زمليحه میر ساده هرکلی وایم. پخپرونه کې به د افغانستان په غزنی کې د ځانمرګي برید، د بلوچستان د امنیتي حالات او د تعلیم په اړه د صوبې د وزیر اعلی د سرګندونو، د خیبر پښتونخوا په ائتلافي حکومت کې د صوبایي حکومت د کارکردګي په اړه، د جماعت اسلامي تحفظات په ملک کې د سیلاب پر مهال د مرګ ژوبلې د شمیر ترڅنګ به نور یو شمیر رپورټونه واورئ. هفتوار پروګرام تاندهی لهم لرو، خو اول د دې سات تازه خبرونه زموږ د همکار مجید بابر ناورو.
ستړي مشې، لومړی د مشال د خبرونو سرټکی. پرون د افغانستان په غزنی کې د طالبانو لخوا په ډله ییز ځانمرګي برید کې یو کم او یو کسانو ته مرګ ژوبله اوړېدلې ده. د پاکستان او روس ترمنځ د دوه ورځني ستراتیژیکي خبرې اترې په ماسکو کې روانې دي. امریکا وایي د شام پر ضد یې د پوځي کاروایا فیصله لا نه ده کړې. مشال خبرونو تفصیل. پرون د افغانستان د غزنی په خار کې د طالبانو په برید کې 9 تنه وجل شوی او 50 نور چوبل شوی دي. د غزنی والی موسی اکبرزاده مشال لیډو ته پرون وویل چې طالبانو پرون مازیګر د ولایتي بیا رغونې د ډلې مرکز سره نږدې چاودنه وکړه چې په دې برید کې دوه پوځیان او و ملکیان ووجل شول او په جوبلو کې هم اکثره ملکیان دي. خاغلی اکبرزاده زیاته کړه
څلور د زخمیان زموږ ملکی شفاخانه ته ملکی خلک راوړل شوي دي. شپږ زخمیان نثار شفاخانه ته، چې یو پکې دوه میاشتنی ماشوم او یو پکې دوه کلن ماشوم او دولس نور ماشومان او زنانه په دې کې شامل دي.
د غزنی والی بهرنوز وکونو ته دا وړېدل ځانونو نه به خبري سرګند کړه. خلاصي مې د مشال ریډیو خبريال د چارواکو په وینا د لسو بهرنیانو د ټپکې دوه خبره تاییدوي. طالبانو د دې حملې ذمہواری منلې ده. نن به په ماسکو کې پاکستانی او روسی چارواکي د دواړو هیوادونو ترمنځ د ورځنۍ ستراتیژیکي خبرې اترې راغونډوي. پاکستانی رسنۍ وایي چې د پاکستان د خارجه چارو سکرتر جلیل عباس جیلانی روس سره په دې هر اړخیزو خبرو اترو کې د خپل هیواد د وفد مشري کوي. د رسنو له مخې د دې خبرو اترو ایجنډا کې د اقتصادي همکارۍ، سیاسي او دفاعي تعاونو، د سیمه ییزو نړیوالو امن په اړه موضوعات شامل دي. څېړونکي وایي چې د کلونو د خرابو تعلقاتو نه پس دا مذاکرات په دواړو هیوادونو ترمنځ د تعلقاتو کې ښه والی راولي. د مشال ریډیو خبریال وایي چې تیره شپه د بر مومندو د تحصیل بایزې په شیخانو سیمه کې د بایزې عمل لخر د غړو یو ګاډي سره نږدې د سړک د غاړې خښ شوي. په می چاودنه کې یو کس وجل شوی او 15 نور شوبل شوي دي. د بایزې سب ډیویژن دفتر یو چارواکي ایاس خان مشال ریډیو ته نن وویل چې د وجل شوي کس نوم عمران او د سوابې ضلع سره تعلق و. مړې سوابې ته بیګا وړل شوی دی. بلخوا پرون ماخام د یادې قبایلي سیمې د پړانګ غار تحصیل په بوچه کلي کې د جنجانو نه ډکه د ټریکټر ډالي اوریدلې ده، چې پکې د دوه ښځو په شمول څلور تنان وجل شوي او نور درې دیرش زخمیان شوي دي. زخمیان شوي کسان د درملنې لپاره د پېښور لوی روغتون لیلرین هسپتال ته وړل شوي دي. دای خلکو د مشال خبریال ته ویلي دي چې په دوه زخمیانو کې لس کسان زیات زخمیان شوي او نور د معمولي درملنې نه پس د روغتون نه فارغ کړل شوي دي. پرون د بلوچستان اسمبلی غونډه کې د وینا پر مهال وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوس وویل چې په بلوچستان کې د نامنۍ له امله 70,000 ماشومان د تعلیم نه بې برخې شوي دي. ښاغلی بلوس زیاته کړه بخنه غواړو. ډاکټر مالک بلوچ وایي
جتنے بلوچ ڈسٹرکٹس ہیں ان میں نو گو ایریا زیادہ ہو رہے ہیں.
سمرچی بلوچ میشتا ضلع دی ہاغ سے میں چسوک نسی ورتلا لئی دہاغوش میر مخ پا زیاتے دو دی پکار دا چداغا حقیقتونا و پیزنو او د حل لارې راو بسو. اوس خو حال تر دې را رسیدلې چې دلته خلق د طالبانو په شان پریکړې کوي.
طالبان کی طرف فیصله کر رہے ہیں.
خاغلی بلوس وویل چې د بلوچستان د نامنۍ حل یوازې د خبرو اترو لارې ممکن دی. د افتونو سره د مبارزې د قبایلی سیمو د ادارې مشر ارشد خان د مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې پرونو ویل چې په قبایلی سیمو کې د نامنۍ له امله په لکونو کورنۍ بې کوره شوې دي. ښاغلی ارشد خان تفصیل څه په دې ټکو بیان کړو.
خوشا درې لکه او دیر زره کورنۍ د خپل علاقونه راوتی دي او وخت وخت باندې موږ کوه پس کریم دي تقریبا خوشا یو نیم لک کورنۍ تش په وسط کوم د تیرا میدان نخره کاوته نو دا په دغه علاقه کې زموږ د اندازې مطابق تقریبا 6,000 کورنۍ اوسېدي چې په 6,000 کورنو کې تقریبا 14,000 کورونه داسې دي چې هغه د هغې چتونه سوي دي او هغه تباه شوي دي. نو که په ټولو فاټه کې زه تاسو ته تش د پرایویټ کورونو د نقصان اندازه ووایم نو خوشا 50 ارب روپۍ خلکو ته د کورونو په مت کې نقصان رسېدي.
ارشد خان زیاته کړه چې د دې نه علاوه 4500 سکولونه د روغتیا یو 1200 واړه لوی مرکزونه هم تباه شوي دي. د پاکستان د افتونو سره د مبارزې قومي اداره وایي چې په تیرو سوونو کې د سیلابونو له وجې د دغه هیواد په بیلابیلو برخو کې 193 کسان مړه شوي او 150 1200 ژوبل شوي دي. پرون په اسلام آباد کې د دغه ادارې لخوا خبرې شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې په دغه وجل شوو او ژوبلو کسانو کې پنجاب کې 1 مړه او د زرو نه زیات ژوبل، خیبر پختونخوا کې 4 مړه او 26 ژوبل، سند صوبه کې 4 مړه او 4 ژوبل، بلوچستان کې 13 مړه او 10 ژوبل او دغه رنګ فاټا کې 15 مړه او 11 کسان ژوبل شوي دي. د دغه خبر پاڼې له مخې شو کسانو د بیا بحاله لپاره هلې ځلې روانې دي. په سواد کې د ډنګي د مریضانو شمیره مخ په زیاتې دود او د سیدو هسپتال ویان ډاکټر شادوران نن مشالې ته ویلي چې د مریضانو د علاج او د ډنګي وایرس د مخنیوي لپاره په لویه کچه کوششونه روان دي. بلخو د سواد د محکمې مشر ډاکټر عبدالخالق پرون مشالې ته ویلي چې په سواد کې موسم په یخې دود چې ورسره به د ډنګي مرض خوروونکي ماشي تر ډیره حد په خپل ختم شي. اور اسے خبر دا چې 13 ورځې یو امریکایي ټیلی ویژن سره په خبرو کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما وویل چې امریکا دې نتیجې ته رسیدلې ده چې 13 ورځې شامي حکومت په پراخه کچه د عامو وګړو پر ضد کیمیاوي حمله کړې دي. اوباما زیاته کړه چې د دمشق په خوښه کې د 28 اگست دغه حمله له وجې شام ته د سزا ورکولو په مخه هغه تر دا مهال په شام کې د پوځي مداخلت فیصله نه ده کړې. د بشري حقوقو کارکونکو وایي چې دغه حمله کې په سلګونو خلک وجل شوی وو. اوباما وویل چې په دې لړ کې د امریکا لخوا هر کاروایی به شامي ولسمشر بشار الاسد لپاره یو پیاوړی خبرداری وي. مشال خبرونو پای
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې مجید بابر درته وړاندې کول په خبرونه کې بواره. د افغانستان په غزنی کې د پی آر ټی په دفتر په ځانمرګي برید کې 9 کسانو ته مرګ ژوبله وخت د معلومات په واره. د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوچ د صوبې د خرابو امنیتي حالاتو ته په اشاره کولو سره وایي د صوبې یو لویه حصہ د نوګو ایریا جوړېدلو طرف ته روانه ده.
جتنے بلوچ ڈسٹرکٹس ہیں ان میں نو گو ایریا زیادہ ہو رہے ہیں، فیڈرل گورنمنٹ کو ہم نے سمجھایا.
پدې ورستیو کې په شمالي وزیرستان کې د پولیو نوي کیسونه مخې ته راغلي. ډاکټران وايي د خپل ماشومان د پولیو نه د بچ کول غواړې نو د بيماري ضد اساس کې ور کول ورته ضروری دي.
د اولپایل نه یوه مشنوي د پولیو کول په دې کوم ماشومان دي هغه ته د پولیو کتنې ورکول دي یاد لازمي ته څو جدا بيماري زمونږ د مځایې دنیا نه ختمه شي.
په هفته وار پروګرام تاندېهلې کې به په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې ویاندې دنیا اسلم خان سره خبرې واوري.
په دې کې کوم غواړو ترقی اوسي په زموږ په معاشره کې، نو دغه لپاره تعلیم به زیات ضروری دي، بدلون راوستنګ ډېر ضروری دي.
مشال ریډیو اوریدل مهیروي. دا مشال ریډیو دا تیر مازیګر د افغانستان د غزنی په مرکز کې د ولایتي بیا رغونې د ډلې یا پی آر ټی په دفتر یوې ډلې ځانمرګو امریت کړی دی چې پکې تر اوسه پورې 9 تنو ته مرګ ژوبله وخت ده. د ژوبلو شو او وژل شو کسانو زیاته برخه عام وګړي دي. زموږ همکار سید شاه سکیم یې په اړه نور حال راکوي.
د ځانمرګو ډلهیز بریدونه پرون مازدیګر 4 د غزنی ښار په جنوبي برخه کې د کابل کندهار لوی لارې ته څیرمه د پی آر ټی په ودانۍ پیل شول چې د ماښام تر 7 یې دوام درلود. په دغو بریدونو کې ټول ټال 250 تنه افغانان او 10 بهرنیان ټپیان شوي او 9 وژل شوي دي. چارواکي وایي بریدونه 1500 تنو ځانمرګو برید کوونکو کړي دي چې په لومړي سر کې یو تن ځانمرګې خپل موټر د ودانۍ دیوال ته نږدې چولی او پاتې نورو یې جګړه پیل کړې ده. د غزنی د ملکی روغتون رئیس ډاکټر باز محمد همت وایي د پیښې له ځایه 2 تنه ټپیان او د یو ځانمرګې په ګډون د 8 تنو جسدونه وروړل شوي دي. دی وایي په ټپ شویو کسانو کې 15 تنه پولیس او پاتې نور یې عام وګړي دي. خود غزنی مرستیال والی محمد علی احمدی وایی د برید لعمل طول 250 تنه ژوبل شوی او 9 وژل شوی دی. دی وایی په برید کې 10 تنه بهرنیان هم ژوبل شوی دی خو د بهرنیانو د مړو شویو کسانو شمیر ورته نه دی معلوم.
آخرین تلفاتی که ما ازی
د ورستیو معلوماتو په اساس تر اوسه پورې په بریدونو کې 25 تنه ټپیان شوی، چې 25 تنه پکې خځې او ماشومان دي. د پیښې په ځای کې د نجونو یو ښوونځی هم په بشپړه توګه ویجاړ شوی دی. په دې سربیره 8 تنه وژل شوی دی، چې 4 پکې د عامه ساتنې او چټک غبرګون پولیس دي، او د بهرنیانو لخوا بیا 10 تنه ژوبل شوی دی. خو د مړو په اړه معلومات نه لرو. احمدی وای بریدونه 15 تنو ځانمرګو پیل کړي وو، چې د نښتې له پیل 3 ساعته وروسته ټول ووژل شول. د ځانمرګو د ډله ییزو بریدونو مسؤلیت وسلوال طالبان مني. ذبیح الله مجاهد چې ځان د طالبانو ویاند بولي، وایي چې ملګرو یې په برید کې لسګونه کورنۍ او بهرني سرتیري وژلي دي. دی دا نه مني چې د دوی د بریدونو له امله د عامو وګړو او ماشومانو ته ځاني زیان اوښتی وي. دوه ورځې وړاندې هم د طالبانو ویاند پر همدغه دفتر د همدغه سبریدونو ادعا کړې وه، چې وروسته یې تېروتنه وبلله.
دا مشال ریډیو ده.
د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالملک بلوچ ویلي د صوبې امنیتي حالات خراب شوي او د غلطه په یو شمېر سیمو کې د طالب وسلوالو په سیټ پرېکړې کیږي. د ده په خبره د صوبې یوه لویه برخه د نوګو ایریا جوړېدو په لور روانه ده. د بلوچستان وزیر اعلی چې د دغه صوبې د اسمبلی غونډې ته وینا کوله، زیاته کړه چې د نامنې پېښو له وجې د صوبې نږدې 70,000 ماشومان له زده کړو بې برخه پاتې دي. په دې اړه نور تفصیل له کوټې د نیاز موسی خیل رپورټ اورو.
د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالملک بلوچ د تیری چهارشنبه یا بود په ورځ نوښته د بلوچستان اسمبلی غونډې ته د وینا پر مهال ویل، بلوچستان کې لا هم امنیتي وضع سم سوی نه ده.
جتنے بلوچ ڈسٹرکٹس ہیں ان میں نو گو ایریا زیادہ ہو رہے ہیں.
سمرچی بلوچ میشتہ ضلع دی پاغو کی د نو گو ایریاز یا ہغسی میں چسوک نسی ورتل لئی دہغوش میر مخپا زیاتے دو دی. مرکزی حکومت تا پدغ اڑا موش پخوا ہم ویلی او اوس با نور ہم ورتو وایو. پکار دا چی دغا حقیقتونا و پیزنو او د حل لارې راوباسو. اوس خو حال تر دې را رسیدلې چې دلته خلک د طالبانو په شان پریکړې کوي،
طالبان کی طرف فیصله کر رہے.
په آیرلینډ کې لایغیان سره د برتانیې د مذاکراتو للارې د مسلې حل موندلو خواته په اشاره سره ډاکټر عبدالملک بلوچ زیاته کړه،
ہمیں یو کے اسٹریٹجی کو اپنانا ہوگا.
مشتہ د برطانی اسٹریٹجی خپلول او هم په هغه طریقہ راتتګ پکار دی. مجب د خبرو اترو خواتزو پدې کې شک نسته چې بلوچستان کې د پنځم پوزی عملیات یا اپریشن دی، لیکن پخوا چې سلور عملیات سبیو په منطقی توګه د هغو پایله سره وتلې و، هغه پر میز یعنی مذاکراتو ختم سبیو.
کہاں پہ ختم ہوئے ہیں؟ وہ ٹیبل پہ ہوئے ہیں.
وزیر اعلی بلوچستان ڈاکٹر عبدالملک بلوچ زیاته کړه، بلوچستان کې د ناامنۍ له اوږدې رواني لړۍ له وجې خواوشا او یا زره ماشومان لسکولونو او تعلیم بې برخې شوي دي. نوموړي له ناامنۍ او ناکراری سره تړلې دا هم ویل چې په صوبه کې شاوخوا 8 ډلې د پیسو لپاره د تښتونې فعالیتونه لري. د یادولو ده چې د ډاکټر عبدالملک بلوچ تازه وینا په داسې حال کې مخې ته راځي چې بلوچستان کې یو شمېر سیړونکو او عامو خلکو د ډاکټر مالک پر حکومت نیوکی پیل کړی دی، چې د دوی حکومت له راتلو وروسته هم د ناامنۍ پیښو لړۍ درېدلې نه ده.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د انګریزي ژبې ورځپاڼې د نیوز په مقاله کې راغلي، په بلوچستان کې یوازې د لادرکه کسانو مسله نه ده، بلکې د دغه صوبې مدني وسایل هم د خلکو په ګټه نه راوستل کیږي. په مقاله کې وړاندیز شوی چې د بلوچستان په حکومت کې شامل ملت پاله ګوندونه باید د صوبې د خلکو د حقونو لپاره په زغرده آواز پورته کړي. د دې لیکنې مهم ټکي منور شاه دروروي.
د پاکستان نه شایع کیدونکې د نیوز ورځپاڼې د پخوانی سینیټر سنا بلوچ لیکل شوی و مقاله خپره کړې. نوموړی وایي د پاکستان مرکزی حکومت د 1952 کال راهیسې د بلوچستان صوبې بیلابیل قیمتي وسایل استعمالوي، خو د دې صوبې اوسیدونکي لا هم د ډیر زیات غربت سره مخ دي. سنا بلوچ لیکي، د بلوچستان صوبې نه ګیس، کوئله، تانبا او نور معدنیات وستل کیږي چې ټیکې یې یو شمېر ملکي او بهرني کمپنیانو ته ورکړل شوي، خو نه د دې صوبې خلک او او نه صوبایي او مرکزی پارلیمان ته دغه ټیکو تفصيلات ورکول کیږي. نو موړې وای پخوانی امیر جنرال پرویز مشرف د خپل صدارت په وخت کې د سندک د تامبې او سرو زرو د قانون ټیکا په دوستانه ماحول کې چینتا ورکړي. دا را د هیواد نورو اشرافیا خلکو او ریټایر جرنیلانو د عربو شیخانو ته د بلوچستان بیلابیلې برخې په تحفه کې ورکړي چې هغوی پکې د مارغانو ښکارونه کوي او په بدل کې دوی ته تحفې او نورې مرستې ورکوي. سنا بلوچ وړاندې لیکي په بلوچستان کې که څوک د دې صوبې د وسایلو په اړه تفصیلات معلومول غواړي نو هغه غدار ګڼل کیږي او د هغه خلاف ریاستي پروپاګاندا او کاروي هم کیدلی شي. نوموړی په دې حواله د نواب اکبر بوکتی مثال ورکوي چې د صوبې د وسایلو په سر یې د ریاست سره تعلقات خراب شو او بیا د پوځي عملیاتو پر مهال ووجل شو. سنا بلوچ لیکي د پاکستان د آئین تر مخه هم د بلوچستان صوبایي حکومت ته خپله برخه نه ملاویږي. د دې سیمې خلک بنیادي سهولتونه لکه د سکولو اوبه، د صحت او د تعلیم د سهولتونو نه هم محروم دي. سنا بلوچ د نیوز او ورځپاڼې د دې مقالې په اخیری برخه کې لیکي پاکستان کې د میاں نواز شریف په مشرۍ کې نوی جمهوري حکومت په واک کې راغلی او بلوچستان صوبه کې د ډاکټر مالک بلوچ په مشرۍ کې د ملتپال ګوندونو اتحادي حکومت جوړ شوی. اوس وخت راغلی چې د بلوچستان د وسایلو د حق لپاره د صوبایي او مرکزی حکومت ترمنځ په ډاګه خبري وشي او د دې صوبې په برخه رسیدلې پیسې د ځایي ولس د ژوند ښه کولو لپاره خرج کړي شي.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری.
د خیبر پختونخوا په حکومت کې جماعت اسلامي هم اهم اتحادی دی. خو د دې ګوند مشر منور حسن پیښور ته د خپل سفر پر مهال یوې خبري غونډې ته په وینا کې د یادې صوبې د حکومت په کارکردګۍ نیوکې کړي. د صوبایي حکومت یو ویان بیا وایي چې له ټولو محکمو د کارکردګۍ رپورټونه غوښتي دي او دا چې د هغو په رڼا کې به په نږدې راتلونکي کې ځینې مهم اقدامات کوي. په دې اړه نور له پیښوره د خالد خان په رپورټ کې.
پیښور کې د یو خبري غونډې په مهال د جماعت اسلامي مرکزی امیر سید منور حسن ویلي دي چې خیبر پښتونخوا کې د دوی ائتلافي حکومت درې میاشتې پوره کیدونکې دي خو هغه د صوبایي حکومت ځینې داوو او کارونو نه مطمئن نه ښکاري. په پښتونخوا کې جماعت اسلامي د ائتلافي حکومت یو اهم اتحادی دي او د امیر جماعت اسلامي له اړخه دغسې بیانونو ته سیاسي کارپوهان ډېر اهمیت ورکوي او وایي چې داسې بیانونه یا خو تحریک انصاف حکومت باندې نایدباری سرګندوي او یا په دغه ګوند سیاسي ګټې ترلاسه کولو لپاره فشار اچوي. خو بیا د جماعت اسلامي صوبایي امیر پروفیسر ابراهیم وای چې دغه سې نیوکې د حکومت لارښودنې لپاره وي او د ائتلافي ګوندونو په منځ کې څه اختلاف نشته.
د امیر جماعت کوم خبره کړې و چې ائتلافي کارونه دي چې دا نظام پورا روان شوې نه دي او د عوامو د رفهم د اطمینان اظهار کوي. په خپل وزیر اعلی سره هم په خپل د خبرې سرګندونه
خیبر پختونخوا کې د تحریک انصاف حکومت ادعا کړې وه چې درې میاشتو کې دننه به په صوبه کې بدلون راولي او د دې صوبې وزیر اعلی پرویز خټک د یو دیرشم اګست نیټه ورکړې وه. خو بیا د وزیر اعلی ویان شیراز پراچه مشال ریډیو ته وویل چې صوبایي حکومت ادارو کې د ښه بدلون او اصلاحات عمل د مخکې نه پیل شوی دی او خلک به ډېر زر دغه بدلون وویني. خو بیا د سیاسي چارو کارپوه قریش خټک وای چې تحریک انصاف مشران اوس هم د اپوزیشن ګوند په شان بیانونه او کارونه کوي او په کار ده چې پښتونخوا کې دوی د واکمن ګوند په شان خپل کردار ادا کړي او د کام سره شوې ژمنې پوره کړي.
جماعت اسلامي دا کوم بیان راغلی دی نو دا د پرشر ټیکټس په تور باندې دی. دوی د پی ټی آی حکومت نه په سمات کې چې دی کنسیشنز غواړي. خلک هم خپه دي
دا یادونه ده چې پښتونخوا کې د یو لسم مئی ټاکنو نه پس څلور ګوندونو مینځ کې ائتلافي حکومت جوړ شوی دی چرته چې جماعت اسلامي او قومي وطن پارټۍ ته درې درې وزارتونه او عوامي جمهوري اتحاد ته یو وزارت ملو شوی دی. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
تیر ورځ د قدرتي آفتونو سره د مبارزې قومي ادارې د ان ډي ام ای لخوا جاري شوې خبر پاڼې تر مخه د ملک په مختلفو سیمو کې د سیلاب له وجې او سل درې نوي کسان مړه، څه د پاسه یو لس سوه ژوبل او د یو کروڑ نه زیات ځپل شوي دي. تفصیل په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبریالې رابعه اکرم خان نه اورو.
تیره ورځ چې د این ډی ایم ای یا کومه خصوصي افتونو سره د مبارزې کمی اداره ده هغوی چې کوم نوې معلومات خپل خبر پاڼه کې ورکړي دي، نو د هغې تر مخه چې د ملک په مختلفو سیمو کې د سیلاب له امله چې دی یو سل درې نوي کسان مړه شوي دي، څه د پاسه یوولس سوه جوبل او د یو کروڑ نه زیات چې دي هغه ځپلې شوي دي. دا خبر پاڼه زیاتوي چې د سیلاب په سبب پنجاب کې یو اویا مړه او د زرو نه زیات جوبل دي. خبر پاڼه کې د خیبر پختونخوا په حواله ویلي دي چې سلیرش هلته کې مړه دي او شپږویشت چې دي هغه جوبل دي. د غرنګ سیند صوبه کې څلوېښت مړه او څلوېښت جوبل. د بلوچستان په هکله وایي چې هلته اتلس مړه او اوولس چې دي هغه جوبل شوي دي. او د غرنګ فاټا په هکله چې دی خبر پاڼه زیاتوي چې پنځلس په دغه سیلابونو کې هلته مړه شوي دي او یوولس چې دي هغه جوبل شوي دي. د این ډی ایم ای په دې خبر پاڼه کې دا هم ویلې شوي دي چې ګڼ شمېر کورونه او کم انفراسټرکچر چې دی هغې ته ډېر زیات نقصان رسېدلی دی، او د دې ځپلو لپاره چې دی کم ریلیف کیمپونه هم لګول شوي دي چې شمېره یې څه د پاسه پنځه سوه ده. او دغه رنګ په دې سلسله کې په دغه خبر پاڼه کې ویلې شوي دي چې حکومت سیلاب ځپلو ته خیمې، خوراکي شیان او نور د ضرورت سامان هم ورکړی دی او د صحت په لړ کې هم دی اقدامات اوچت کړي دي.
خرابیا په دغه خبر پاڼه کې دا ګنه هم ویل شوي دي چې دغه چې کوم ځپل شوي خلک دي کورونه پریخي دي، نو د دې د بیا بحالولو د خپل کورونو ته د لیږلو یا د کورونو د جوړولو د بیا رغولو په اړه هم په کیسه معلومات شته کنه؟
هم سه به په حق له خو داسې معلومات نه دي ورکړي، صرف دغه ورکړي دي چې دوی سره کم قسمه کومک کیږي او څومره نقصان تر اوسه پورې د خلکو ته رسیدلې دي. او دا به کیسه دا به لشي وي چې حکومت په دې خلکو سره خپل مرسته جاری ساتي.
د تازه خبرونو، سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
تاسو مشال ریډیو اوره د پاکستان د قبایلی سیمو لپاره لافتونو سره د مبارزې د ادارې مشر ارشد خان وای چې په دغه سیمو کې د روانې نامنه لمل درې لکه او دیر سره کورنۍ به کور شوې دي. نوموړي دغه راز زیاتوي چې د جګړو له لاسه د سیمې سلو نیم سوه سکولونه او د روغتیا یو سل دوه شپېته مرکزونه تباه شوي دي، خو دا چې تر دې دمه په دې اړه سروې نه ده بشپړه کړې. له ارشد خان سره په پېښور کې د مشال ریډیو خبریال غلام خوس مرکه کړي.
خوشا درې لکه او دیر زره کورنۍ د خپلو علاقونه راوتي دي. موږ په واپس کریم دي تقریبا خوشا یو نیم لکه کورنۍ، خو ټول نغر نقصان دغه چې خلک د خپلو کورونو نه راوتو او د هغو هغه چې کوم ژوند او هغو کوم سوشل فیبر کوم هغې ته ډېر زیات نقصان ورسېدل. اوس چې کوم دا تیرا میدان نه خلک راوتي وو، زموږ د اندازې مطابق تقریبا شل زره کورنۍ اوسېدي چې په شل زره کورنو کې تقریبا څوارلس زره کورونه داسې دي چې هغې چتونه سوي دي او هغه تباه شوي دي. نو که په ټولو فاډه کې زه تاسو ته تش د پرایویټ کورونو د نقصان اندازه ووایم، نو په څلور روپے کور په حساب سره مونږ مکمل تباہ شده کوروالو، نو خو شا 50 ارب روپے خلکو ته د کورونو په مت کې نقصان رسید.
او سکولونه او سرکاري ودانۍ
تقریبا 350 کورونه چې دي تباہ کړی شوی دي، او خو شا یو سل دوه شپېتا هیلت یونټ د دې ځای تباہ کړی شوی دي، او یا د اپروچ فوج باندې هغه چې د وخت سره خراب شوی دي.
دغه ډی این ای یا ډیمیج اسسمنت لکه دا تاسو په کومو ادارو لخوا کول غواړئ؟
موږ غواړو چې دا د یو داسې ادارو کې چې د هغې یو بین الاقوامي په ټوله دنیا کې د هغوی یو حیثیت او د هغوی یو اعتبار وي چې هغه یا ایشین ډیولپمنت بینک دی یا ورلد بینک دی. نو موږ د وفاقي حکومت او د این ډی ایم ای په ذریعه باندې د دوه ته درخواست کړی دی. که فرض کړئ این ډی ایم ای یوازې وکړي په هغه باندې به بیا د ډونر لپاره بیا دونه ریلایبل نه او شاید چې بیا موږ ته دونه سپورټ را نشي.
دا مهال چې کوم قبایل بې کور دي دا هغې کرش میره اوس څومره د رجسټر چې ستاسو سره دي او په هغې کې زیات تر د کومو کومو علاقو دي؟
د نادرانه ویریفاید چې کوم شمار دی د آی ډی پی کورنۍ نو هغه د یو لک او درې اویا زره کورنۍ چې په هغې کې زیات تعداد چې دی هغه د خیبر ایجنسۍ باړې تحصیل خلک دی چې هغه تقریبا دوه اویا زره کورنۍ دي. دویم شمار د سوت وزیرستان دی چې هغه خوشا څلوېښت زره کورنۍ دي. دغه رنګ د اورځي ایجنسۍ تقریبا درې زره کورنۍ دي. بیا د کورم هم د جنگ نه او د هم د سکټریان کانفلیکټ نه متاثر شوي خاندان نشي نه هم پدې کې شامل.
کمې کمې نړیوالې ادارې ستاسو سمرسته کوي، څومره پیسې د اوسه پورې راغلي دي؟
کوم وخت د اپیل د لاندې کوم پیسې راغلي نو هغه تقریبا ټوټل درې سوه او دوه دېرش میلیونه ډالر وي چې هغه دې نړیوالو ادارو ته میلاو دي او هغو بیا په هغې باندې مختلف ریلیف او ریهبیلیټیشن کار.
اتلان
خوشحال بابا نابغه شخصیت
رازی امان الله خان یو ستر انسان
رازی میرزا علی خان فقیر پی یوروسن فکر سره
امان خان بابا د پښتنو په غوښتنو باندې د دې پرمانونو وېده
دریا خان افریده د ګرګو مرکو سره
ځاګی سنو بروسین خلکو ته سیاسي شعور ورکړي
د پښتون قوم د خوش قسمتۍ و چې بچا خان بابا اسی یو شخصیت ورکړي
خان شید مران داو چې له بولانه تر چتراله دا با چې یو شي پښتو دی
ملنجان د پښتنو په درد باندې د درمن شوی دی
د پښتنو د علمي سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه
اتلان د هر پنځشنبه یا زیارت پورز په پاوکم یولسو او د هر جمعه پورز په پاوکم دریو بجو ل مشال ریډي واوري
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو خبرونه تاسو ته انټرنیټ په پتا mashalradio.com باندې هم لستلې او ریډلې او لیدلې شئ د پاکستان په قبایلی سیمو کې د نام نه لامل د پولیو ضد حکومتي کمپین متاثر شوې دي په دې وروستیو کې د قبایلی سیمې شمالي وزیرستان یو شمیر نور ماشومان په یاد ناروغي اخته شول دا چې ډاکټران او دینی عالمان له پولیو یا ګزند څخه د ماشومانو د ژغورنې لپاره د سیمې له خلکو څخه غواړي په دې رپورت کې اورو پاکستان په هغه هیوادونو کې شامل دي چرته چې د پولیو یا د ګزند ناروغي اوس هم شته په دې وروستیو کې د پاکستان په قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې د پولیو شپاړس نوي کیسونه مخې ته راغلي دي چې د صحت محکمې د ځایي چارواکو په خبره په سیمه کې وبایي شکل خپل کړی دی د غراس په روان کال کې په خیبر پښتونخوا کې هم د پولیو پنځه کیسونه مخې ته راغلي دي د ډاکټرانو په خبره پولیو یوه داسې ناروغي ده چې ورسره ماشوم د ټول ژوند لپاره معذور شي په چارسده شبقدر کې د پولیو په مرض کې اخته یو تن وایي
زما نوم منصور جمال دی د دواړو خپونه معذور یم د پولیو په وجه باندې تقریبا د یو نیم کال چې ما د پولیو شوړه د هغې نه مخکې ما د څاڅکي خوړلي اما نه واپس ضایع شو د ستونو په ذریعه یا الټو په ذریعه باندې
دغه راز په شبقدر کې د پولیو ناروغي وهلې یو بل تن اقرار زاده بیانوي چې څنګه د دغه ناروغي نه متاثر شو
څلورو کالو به ومه د پولیو راته وشوله تبه کې ما بیا دا دواړه خپې مړې شوللې نن هغه وخت کې داسې ماهران ډاکترانو او نه دا د پولیو څه مخنیوي و وخت تېرېده
په پیښور کې ډاکټر یوسف علي وایي چې خپل ماشومان د ناروغۍ نه د بچ کولو لپاره د پنځه کالو نه کم عمر ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول ډېر ضروري دي نه یوازې ډاکټران بلکې دینی عالمان هم وایي چې شرعي لحاظ سره د ناروغي ضد څاڅکي په ورکولو کې څه قباحت نشته یو دینی عالم مولانا راحت حسین وایي
موږ په دې کې داسې قباحت نه معلومیږي نه شرعي لحاظ سره او نه تکنیکي او طبي لحاظ بلکې د پاکستان په سطح چې ستر علما کرام دي هغه په دې کې د شریعت په حواله سره دا خبره کړې ده چې په دې کې هیڅ قسمه قباحت یا داسې شرعي نقصانات یا روایتي نقصانات یا نسبي نقصانات نسل کشي چې ورته ویل کېږي داسې نقصانات پکې نشته موږ ټولو قبایلو ته او ټولو پښتنو ته دا اپیل دی چې دا قطرې د خپلو بچو د استعمال کې بلکې په خپله د ډیمانډ او مطالبه وکړي
دا په داسې حال کې ده چې د جون 2012 راهیسې په شمالي او جنوبي وزیرستان کې طالبانو د پولیو په مهم بندیز لګولی دی چې لامل یې خواوشا 2,60,000 ماشومان د پولیو ضد څاڅکو نه محرومه پاتې دي د ځایي خلکو په خبره دوی خپلو بچو ته د ناروغي ضد څاڅکي ورکول غواړي خو د یارې له امله داسې نشي کولی ډاکټران وایي پولیو د پاکستان نه د لمین زوړولو لپاره دا لازمي ده چې ماشومانو ته د ناروغي ضد څاڅکي ورکړل شي دا مشال ریډیو دا ای اف پی خبری ایجنسی لیکي کچره په قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې د پولیو یا ګزند ناروغي مخنیوي لپاره د ساسکو ورکولو کمپین اپیل نشو نو دا ناروغي وبای شکل اختیارولی شي نور تفصيل د ګلای اسنارو
ای اف پی خبری ایجنس د پاکستان د صحت چارواکو په حواله خبرداري ورکړي چې په هغه قبایلی سیمو کې د پولیو یا ګزند ناروغي نور هم زیات دي شي چې په کوم ځایونو کې وسلوالو طالبانو د پولیو په ساسکو ورکولو بندیز لګولې دي په دغه سیمو کې شپاړس ماشومان په دغه رنس اخته شوي دي خبري یانس د شمالي وزیرستان د صحت یو چارواکي ډاکټر خیال میرجان د خلیلی کې چې په یاد قبایلی سیمه کې په زورګونو ماشومان د پولیو رنس له خطر سره مخ دي پاکستان د نړۍ په هغه دری هیوادونو کې یو دی چرته چې د پولیو رنس اوس هم شتون لري او وبایي شکل یې اختیار کړی دی د ډاکټر خیال میرجان په خبره په 2 ماشومانو کې د پولیو ناروغو په اړه تشخیص روان دی د صحت چارواکي وایي د پولیو ناروغي وبایي شکل اختیارولی شي کچر په دغه سیمو کې د پولیو د مخنیوي ساسکو ورکول
پیل نشو. خبری ایجنس د ډاکټر میرجان په حواله وای چې هر ورځ د پولیو ناروغان ورته راځي. کچری د ویکسین ورکول پیل نشو نو دا رنس به نورو سیمو ته هم خور شي. خبری ایجنس لیکي چې د پولیو رنس کې اخته د زیاتره ماشومان عمر د 15 کالونه کم دی. خبری ایجنس د پولیټیکل انتظامی چارواکو په حواله لیکلی چې په دغه سیمو کې وسلوالو سره خبري روانې دي او د مذهبي مشرانو مرستې ترلاسه کول لپاره یې هلې ځلې پیل کړي. دا چارواکو په خبره په شمالي او جنوبي وزیرستان کې 2,40,000 ماشومان د پولیو د رنز له خطر سره مخامخ دي. د صحت نړیوال ادارې یو چارواکي د نوم نخودو په شرط خبري ایجنس ته ویلي چې زیاتره د پولیو ناروغانو تعلق له شمالي وزیرستان سره دی. د دوی په خبره په شمالي وزیرستان کې نور زیاتره ماشومان فالج وهلي او د ټیسټونو انتظار کوي چې آیا کوم وایرس په نتیجه کې دغه ماشومانو ته فالج لګیدلی دی.
د مسفخین یو نیمه بجه شوې د لن خبرونه د مجید بابر نورو.
د افغانستان د غزنی په خار کې پروند طالبانو په برید کې 9 تنه وجلې شوې او 15 نور شوبل دي. نن به په ماسکو کې پاکستانی او روسی چارواکي د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوراتنې ستراتیژیکي خبرې اترې راغونډوي. پاکستانی رسنۍ وایي چې د پاکستان د خارجه چارو سکرتر جلیل عباس جیلانی د ستر په دې هر اړخیز خبرو اترو کې د خپل هیواد د وفد مشري کوي. د مشال ریډیو خبري الوی چې تیر شپه د بر محمد د تحصیل باید په شیخانو سیمه کې د باید عمل لختر د غړي او کاري سره نږدې د سړک د غاړې خښ شوی به میچاودنه کې یو کس وجل شو او 15 نور ټپل شوی دي. بل خو پرون مخام د یادې قبایلی سیمه د پرانګار تحصیل په بوچا کلی کې د جنجیانو نه ډکه د ټریکټر ټرالي اوریدلې ده چې پکې د دوه خودو په شمول څلور تنان وجل شوي او نور 3 زخمیان شوي دي. پرون د بلوچستان اسمبلی غونډه کې د وینا پر مهال وزیرالله ډاکټر عبدالمالک بلوس وویل چې په بلوچستان کې د نامنه له امله 70,000 ماشومان د تعلیم له بې برخې شوي دي. د قبایلي سیمو لپاره د افتونو سره د مبارزې د ادارې مشر ارشد خان مشال لیو سره پرون په ځانګړي مرکه کې وویل چې په قبایلي سیمو کې د نامنه له امله 3,500,000 نه زیاتې کورنۍ بې کوره شوي دي. د پاکستان د افتونو سره د مبارزې قومي اداره وایي چې په تېرو شوونو کې د سیلابونو له وجې د دغه هیواد په بېلابېلو برخو کې 193 کسان مړه شوي او 1,500 ژوبل شوي دي. په سواد کې د ډنګي د مریضانو شمیره مخ په زیاتېدو ده. د سیدو هسپتال ویان ډاکټر شادوران مشالې ته ویلي چې د مریضانو د علاج او د ډنګي وایرس د مخنیوي لپاره په لویه کچه کوششونه روان دي. تیر ورځ یو امریکایي ټلویزیون سره په خبرو کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما وویل چې امریکا دې نتیجې ته رسیدلې ده چې تیرونه شامي حکومت په پراخه کچه د عامو وګړو پر ضد کیمیاوي حملې کړې دي، خو تر دې دمه په شام د شام په اړه د پوځي مداخلت فیصله نه ده شوې.
لند خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو اوریدل چې مجید بابر وړاندې کول. اوس وخت شوه دی په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبريال سره ځهیر نو اورو چې په پاکستان کې د کورنۍ او رسپانو د بیلابلو مقالو مهم ټکی سدي.
نن د پیښور نخ پریدونکې د پښتو وحدت رسپانې خپل اداریه کې د افغانستان د ولسمشر احمد کرزی د پاکستان د دورې حال راغسته دي او وایي چې د افغانستان د ولسمشر احمد کرزی د دورې په مهال پاکستان افغانستان دواړو خواو د اصول د بهیل له تروریزم افراطیت ګډو امنیتی ګواښونو سره د جدي مبارزې او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي او د سوداګریزو اړیکو د پراختیا په اړه خبرې کړې دي. ادارې وړاندې لیکي چې د احمد کرزی د پاکستان اوسنی دوره په یو داسې وخت کې رامنځته شوه چې پاکستان او افغانستان دواړو کې روان حالات دی یو بل نه ډیر بدل نه دي او دواړه گاونډي هیوادونه د ترهګرۍ او بدامنۍ یو شان مسلې سره مخ دي. خو چونکې دا اکثره سیاسي مشرانو متفق رای ده چې تر کومه په افغانستان کې پوره امن نه وی راغلی تر هغه وخت پورې د پاکستان په شمول په ټوله سیمه کې د امن قائمېدل ممکن نه دي. د ادارې په وینا چې حق خبردار چې تر اوسه په افغانستان کې د طالبانو حکومت ډلې ترمنځ د اعتماد په بحالۍ کې هیڅ تګ او داو نه دی شوی او تر کومه چې داسې نه وي نو دې لړکې ناکامي د دواړو ډلو د مقدر د لیک په سیر ده. بل طرف ته مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې د سپریم کورټ هغه حکم ته پام راګرځولې دی چې پکې ویل شوی دی چې افغان کډوال دي صرف تر کیمپونو پورې محدود کړی شي. ادارې وایي چې بدقسمتي دار چې نه یوازې افغان کډوالو ته پاکستان کې د عام خاریانو سہولت ورکړی شوی دی او دوی ته قومي شناختي کارډونه ورکړی شوی دی بلکہ په کمپیوټرایز انتخابی فهرستونو کې هم دوی اندراج لري. اداري مخکلي کې چې د نادر داسې خلک نیولې شوی دی چې دوی به افغانانو ته کارډونه جوړول، خو د هغې هیڅ پته نه لګی دا چې دغه کسانو ته سزا ورکړې شوې ده او کنه. اداري اخر کې لیکي چې تر څو افغان کډوال بغیر د ټیکس ورکولو پاکستان کې ژوند تیروي او دلته د عام خاري پرنګ هر آسانی لري، تر هغې ډیره ګرانه ده چې دا خلک واپس خپل وطن ته لاړ شي. نو ضروری ده چې نادرا صوبائی حکومت او انتظامیه د ټولو افغان کډوالو کیمپونو پورې محدودیدل یقیني کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
وال سټریټ جرنل ورسپانې د چارواکو په حواله لیکلي چې پاکستان د خبرې ته سلا شوې چې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د خبرو لپاره به په لوس کاروي. د خبرې د افغانستان د امن بهیر په بیا راجوندې کولو کې ډېرې هیلې پیدا کړې دي. ورسپانې د پاکستان د خارجه چارو چارواکي سرتاج عزیز لخلوی ویلي چې افغان چارواکو هم په لومړي ځل د خبره منلې چې افغان طالبان د پاکستان د کنټرول لاندې نه دي. سرتاج عزیز زیاتوی پاکستان ویره لري له طالبانو سره له تړون بغیر په افغانستان کې کورنۍ جګړه پیلی دی شي، او دا په داسې حال کې ده چې د 2016 کال کې امریکایي ځواکونه له دغه هیواد څخه وځي. د دې په خبره دغه کورنۍ جګړې لمبه پاکستان ته خورې دی شي او اسلام آباد ته به له خپل کورنۍ ورپکو سره جنگ نور هم ګران شي. ورسپانې کې چې امریکا او ملګری هیوادونه یې هم د 12 کلنې جګړې سیاسي حل غواړي. ورسپانې کې چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ اوس هم بد اعتماد شته. کابل ته په رسیدو افغان ولسمشر په پاکستان نیوکې کړي چې په دوه ولسوالو کې 12 افغان مزدوران وژل شوي. ورسپانې د افغان ځواکونو یو چارواکي میجر جنرال محمد شریف یفتالی د اتوار د ورځې خبری غونډې په حواله لیکلي چې په پاکستان کې دینی مدرسې بندې شوي او په زیات شمېر کې زده کوونکي افغانستان کې د جګړې لپاره را لېږل شوي دي. د ده په خبره په پاکستان کې د ورپکو پټنځای نه چرته چې د ترهګرۍ روزنه ورکول کیږي. بلخو لاس انجلس ټایمز ورسپانې لیکي چې په افغانستان کې چارواکي وایي وسلوالو طالبانو شپږ ملکی کسان وژلې دي او په زیاتره بریدونو کې ملکی وګړي وژل کیږي. په وژل شو کې څلور انجینران، یو سلاکار او یو روزونکي شامل وو. دغه کسانو د ملګرو ملتونو تر سار لاندې پر یو پروژه کار کولو. د دوی مړی له هرات ولایت نه موندل شوی دي. که څه هم په دغه ولایت کې د تشدد پیښې نه کیږي، خو وسلوالو طالبانو د دغه وژنو ذمواري منلې ده. ورسپانه د یو افغان کارپو جاوید کوستانی په حواله لیکي چې وسلوالو طالبانو د خلکو تختولو په بدل کې پیسې اخستو کار زیات کړی دي او پر روان ورځو کې به تختونې نورې هم زیات شي. د ده په خبره نن سبا د تختونو په کاروبار کې د طالبانو نوم ښه استعمالیږي. کچری په بدل کې پیسې نه ملاویږي نو تختبل شبه کس وژل کیږي.
مشال ته غوژونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
په فورن پالیسی مجله کې په دې اړه چې افغانستان د امریکایي ځواکونو تر وتل وروسته به د امریکا حکومت په ایشیا پیسیفیک سیمه کې د پاکستان رول ته څنګه وګوري او دا چې د پاکستان دننه په دې اړه څه نظر موجود دی یو لیکنه خپره کړي. په لیکنه کې په دې لړ کې د پاکستان لپاره 15 مهمې نقطې یادې شوې دي. په دې رپورت کې اورو. فارن پالیسی مجله لیکي په داسې حال کې چې امریکا په 2016 کې له افغانستان د وتلو تیاری کوي، په واشنگتن کې له دغه مودې وروسته د پاکستان د پالیسۍ په اړه بحث روان دي. د مجلې په خبره دغه بحث کې پاکستان ته د جنوبي او منځني ایشیا او د شرای ریخم د نوښت په تناظر کې کتل کیږي. ډېر لږ تجزیه کاران په دې خبره کوي چې پاکستان د امریکا د نظر سره سم ګاونډیو هیوادونو چین او هند په موجودیت کې په ایشیا کې څنګه رول لوبولی شي. د مجلې په خبره دغه سوچ دا پوښتنه راپورته کړې ده چې اسلام آباد به دې ته په کومه سترګه ګوري. فورن پالیسی کې لیکوال زیاتوي چې په اسلام آباد کې په یو سیړنیز اداره کې هم په دغه موضوع خبره کېدله چې پاکستان د امریکا د نظر نه پرته د ایشیا پیسیفیک په سیمه کې د خپلو اقتصادي ګټو لپاره څه سوچ کوي او د دې لپاره خپل پوزیشن څه ګڼي. د لیکوال په خبره په دغه بحث کې چې دی هم پکې موجود وو، 15 مهمې خبرې مخې ته راغلي دي چې د امریکا سره د تعلقاتو په تناظر کې پر پاکستان فشار اچوي. اول دا چې په ایشیا کې د هیوادونو رول د بحث کومه نوې خبره نه ده. لیکوال لیکي د ځینو په خبره امریکا د خپلو پوځي اډو په شکل کې په ایشیا کې همیشه نه موجودیت لرلې دی. بل دا چې واشنگتن په دغه سیمه کې په ستراتیژیکي ډول د عمل کولو قابلیت نه دی ښودلی، لکه څنګه چې په تیره لسیزه کې په عراق او افغانستان کې د جګړې نه ښکاره شو. په مجله کې دویمه نقطه په ګوته شوې ده چې نور بیا دغه دعوه کوي چې په ایشیا کې د هیوادونو د رول خبرې د هند پلوه او د چین مخالفه دي، لکه څنګه چې د بارک اوباما انتظامیه هند خپل مهم ملګری بولي. په داسې حالاتو کې پاکستان د خپل ملګري هیواد نه دغه پالیسی پاړه جواب غواړي. پاکستان به داسې کومه پالیسی نه غواړي چې دښمن یې مخکې وي او ملګري یې شاته پاتې وي. دریم دا چې د ځینو په خبره د رول پاړه دغه خبرې اترې بې معنی دي. د پاکستان لومړیتوب باید خپل اقتصاد وي. مجله څلورمه خبره په ګوته کوي چې د مشرقي ایشیا پاړه د پاکستان کوششونه هغه عمره نه دي کامیاب شوي دا کوم چې امید کولو. د جنوب مشرقي هیوادونو اسوسیشن یا د آسیان سره د معاملې کوششونه ناکام شوي دي چې پاکستان ته اوس هم د غړي هیواد مکمله درجه د ورکولو نه انکار کړي. نو ځکه پاکستان ته د ایشیا پیسیفیک په سیمه کې چین یوازینی هیواد ښکاري چې په اقتصادي پلوه د هیواد لپاره ګټور ثابتېدی شي. د لیکوال په خبره پنځمه خبره دا ده چې په یاد بحث کې د ګډونوالو سفارتکارانو، خبریالانو، د پوځ افسرانو او د پوهانو په خبره د پاکستان سره ډېر ښه حکمت عملي نشته. په دې چې چین او امریکا لوی طاقتونه دي او په یاد سیمه کې په ستراتیژیکي توګه ځان مخې ته د راوستلو صلاحیت نه لري. په اخره کې لیکوال لیکي د اوباما انتظامیه باید د 2014 نه پس د پاکستان رول ته بیا کتنه وکړي چې د لیکوال په خبره پاکستان پکې شاملول به یو ښه شروعات وي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ. تاسو مشال ریډیو ته غوږی ویل کیږي چې د یو تن د ښه صحت لپاره ورزش او نورې سپورتي لوبې ډېرې ضروری دي. کارپوهان وایي سکول ته د تلونکو هلکانو او جینکو لپاره مهم دي چې په بیلابیلو لوبو کې برخه واخلي. د دې په خبره زده کوونکي کولی شي چې هم ښه لوبې وکړي او هم په دغه وسیله د ښه او معیاري تعلیم موقع ترلاسه کړي. په دې موضوع زموږ همکار منور شاه دا رپورټ برابر کړی دی.
په عامه توګه ځینې خلک دا فکر کوي چې کوم ځوانان د لوبو یعنی گیمونو سره مینه لري هغوی نه یوازې د تعلیم نه پاتې کیږي بلکې مستقبل کې هم د کار روزګار نه وځي. په دې ورستیو کې د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو یو شمېر ځوانانو ثابته کړه چې د لوبو په میدان کې به د تعلیم سلسله هم جاري ساتي او ځان لپاره به د کار روزګار موقع هم برابروي. د لنډی کوتل خیبر ایجنسی رحمان خان د هاکی لوبه کوي او پکې یو شمیر انعامونه او تمغې ګټلې دي. وایي د دې لوجې ورته وظیفه او په خپل تعلیمي ادارو کې داخله ملاو شوې ده.
زما مشر چې هغه مال له ډېر سپورټ راکو زما چرونه دي نو هغه له کومه تم دا ویل چې دا چې فزول کار دي دا د خپل ټیم مزه یې کا خپل تعلیم باندې توجه کا او کو هکې کې ما ټرایز ورکو سکول کې نو هغه مطلب ټیچر ما ته ډېر سپورټ کو هغه ویل ته مخکې کلی شي لکه موږ یې فامیل اور ملا دې 2000 هغه نه پس بیا ما په شور بورډ نه ټرایز ورکړو هغه کې لاړم او انډر 16 کې د خپل فاټ کیپټن پاتې شوم ما.
بلخوا د مردان ضلع اوسیدونکو علي هوتی وای ک تعلیم او لوبو ته مناسب او خپل خپل وخت ورکړی شي نو هر څه ممکن دي. نو موړې وای د خ تعلیم ترڅنګ خلوب غاړه پاتې شوه چې هم له دې وجه ورته خ روزګار ملاو شوې دي.
تبک غشنو زو غنم ځان پدې ډېر هغه خوشکسمت غنم چې د کرکټ په ځوانه ما ته کم عزت ملو شو هغه ما ته په سبق کې هم ملو شو ځکه د اسلامي کالج تاسو په تاسو راغی مېرټ په ټولو صوبو کې ډېر هاي او د سپورتس په بنیاد باندې اعلان کې ما ته به کورو علا خلکو او ملګرو براته وی چې تخپل ځان ځای کې سبق هم نه او سبق څه هم هغه لیول نه دی چې کم پکار دی او د سپورتس په بیس باندې د اسلامي کالج په یو اداره کې زه ما ته ایڈمیشن ملو شو حالانکہ ما جاب هم کو جاب میں کو کرکٹ میں کو اور سبق ہم ہوئے.
هلتا عبدالولی خان یونیورسٹی مردان کے د جسمانی ورزشونو او د لوبو د سانگ مشر فاروق خان وای هر ځوان هلک او جنی ته سناس ورزش پکار وی ضروری نه دا چې څوک دې د لوبو لوجه په خ اداره کې داخله واخلي او یا دې هر تن ته په دې کې نوکری ملاو شي. د هر صحتمن انسان لپاره لوبه او ورزش ډیر مهم دی.
زلمی کول دی وړوکی کول دی کدا مونږ وړو چې دا ټول را روان وخت لپاره یو خاص سیټ اپ کې مونږ روان کو او دوی د ملک او قوم لپاره یو خطي کې جوړ شي نو هغه کې د لوبو د میدانونو آبادول او د خلک لوبو په طرف ته راوړل دا چې کوم دی ډیر اهمیت لري او دا کې وجه دا ده چې زمونږ ملک کې دا کم کلچر جوړ شو یو دا ټیرریزم او یو زمونږه کم نارمل او فندول هغه چوندو هغه دی چې کوم دی هغه د بوکو نو هغه د سوشل ډیولپمنت او یو خام اشرفي شهري جوړولو لپاره دا لوبي چې کوم دی د اوټپوټ چې کوم دی هغه ډیر زیات امپورټنت دی.
فاروق خان زیاتوی په خوا به هر سیمه کې مقامی لوبي کېدلې خو د بد مرغه دغه اوس ختم شوې دي. په کار دي چې ولسی خلک او حکومت دې اړخته توجه ورکړي. دا راز به نوې کول د ښه تعلیم ترڅنګ په مثبت حلو ځلو کې پر مخ ځي.
دا و منور شاه اوس وخت شوې ده د هفتوار پروګرام تاندهیلی فرخنده وزیر یې کورونه ده او دا پروګرام مخکې هم نشر شوې ده. راځي چې واورو.
په تاندې هیلي خبرونه کې مو زه فرخنده وزیر هرکلی کوم. په روان پروګرام کې بعد د یونیسیار د ویاندې دنیا اسلم خان سره خبرې واوري.
په دې کې موږ غواړو ترقی وسي په زموږ په معاشره کې، نو دغه لپاره تعلیم بهخي زیات ضروری دی، بدلون راوستنګ ډېر ضروری دی.
د ټولو لومړی رازو په پا پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې یو ان ایچ سی آر د ویاندې دنیا اسلم خان خبرو ته. دنیا د بلوچستان د چمن سره تعلق لري او وایي تعلیم یې په کوټه کې حاصل کړي. په بلوچستان کې د ښځو د تعلیم شرح ډیره کمه ده. دا چې دنیا څنګه تعلیم حاصل کو او څنګه ورته کورنۍ اجازه ورک، په دې اړه دا وایي.
زما خوش قسمتی دا چې زما پلار یو پڑھا لکھا سړی وو. زما مور خپله تعلیم یافته نه وه، لیکن هغې ته د تعلیم کمی همیشه سه ډېر احساس ولو. نو یو خو خوش قسمتی دا وله چې زه ډېر په کشنیوالي باندې زموږ فیملی واپس کوټې ته را شفت شوله. هلته موږ تعلیم ته مطلب زه زما ټولې خوندې او نور چې کوم کزنز وزنز دي هغه ټول سکول ته د تګ دپاره هېڅ مسله نه وله. دویم دا چې زما مور ډېر خواهش وو چې همیشه که بل څه کوي که نه کوي خو سبق دې لازمي وایي. په دې چې زما مور همیشه به دا ویله چې هغې ته معلوم دی چې د ایجوکیشن کمی ډېره زیاته کمی او چې څوک خاصطور سره د ښځو لپاره ایجوکیشن په دې ضروري دی چې کله زما پلار به همیشه په خپل جاب په سلسله کې هر دوه کاله بعد یو نوی ښار ته تللی، نو د تعلیم باندې زموږ ډېر اثر ولو. نو زما مور به دا سوچ کوي که هغه تعلیم یافته وای هغې به موږ ته په کورس کې سبق ویلی سوای، خو په دې خاطر هغې همیشه ویله چې سبق ډېر ضروري دی، لازمي دی وایست. نو سکول کالج د ټایم پورې خو هېڅ مسله نه وه. د کالج بعد چې د یونیورسټي وخت رالی هلته ما ته د خپل کورنۍ د خاصه یو څه مسلې مسایل ولو چې هغه ویل پس چې څونه تعلیم ضروري د ښځو یا د نجونو لپاره هغه یې وکړو، نو مخ ته ضرورت نشته د تعلیم ده. په دې چې زموږ په خلکو کې آګاهي نشته، د هغو خیال دی چې تعلیم مطلب د پرسپشن خبره ده، د هغو سوچ داسې دی چې د هغه دا خیال دی که یو ښځه یا نجلۍ سبق ووایي نو دماغ یې خراب شي. دا یو عام سوچ دی چې هر څوک یې خالي پښتنو علاقو کې نشته، پوره پاکستان کې، بلوچستان کې، خیبر پښتونخوا کې، که نور علاقې کې د هغو دا خیال دی چې دماغ یې خراب شي نو مخه چې دماغ یې خراب شي بس د نجونو واده وروکي سبقان به پرېږدي. هغه وخت پورې بیا ما ته خپله احساس وسولو چې نه، نن سبا چې په کوم دنیا کې موږ اوسو د کمپیوټر زمانه ده، د کمپټیشن زمانه ده، میټرک کوم یا بی اے ایف اے کوم تعلیم نه دی، مطلب بیسک تعلیم خو دی، خو که په جهان کې خپل نوم جوړې یا د خلکو خدمت کوي، د خپل علاقې خدمت کوي، نو پکار ده چې نور سبق وایي او نور سبق تا ته حیثیت هم درکوي، فهم او فراست هم درکوي او دا قابلیت یا سوچ هم درکوي چې څنګه د خپلو خلکو سره ته د خپلو خلکو د ژوند کې د بدلون راتګ دپاره کارونه وکړي. نو لګیا یم هغه چې کوم مخالفت ولو چې زه کوم وخت یونیورسٹی ته رالم، د یونیورسٹی سبق بیا ما اسلام آباد کې وایي، اسلام آباد ته چې رالم نو دیټ واز اے چینج. په دې چې چا چا مخالفت کړی و هغه مخالفت ختم شو، اوس یو مثبت تبدیلی دا راغلې ده چې خلکو ته معلوم شلو، زما فیملی ته معلوم شلو چې سبق د انسان دماغ نور خرابوي بلکې نور پتا کې سوچ او فکر او د خپل کلچر دپاره عزت درته زیات احساسي. نو زه ډېره خوشحاله یم چې زما په کور کې، زما په فیملی کې هغه انجونې چې د بی اے پورې سبق ویلي یا بی ایس سی پورې یو اجازت نه و چې یونیورسټیانو ته ولاړ شي، هغه هم اوس ماسترز کوي. تقریبا زما په کور کې یو داسې انجلۍ نشته په رښتیا نږدې نږدې خاندان کې چې هغې سبق نه یې ویلي. په کلي کې لا اوس هم خلک تعلیم معیوب بولي.
د دنیا ازلم خان نمو چې کله دا و پختل د یونیورسيټي ورستو یې څنګه د کار پیل وک او څنګه یونیسيار ته راغله په جواب کې دا وایي
ما چې کوم وخت سبق مکمل کړ ما ماسترز په کمیونیکیشن ساينسز کې وکړ هغه کې جرنالیزم او هغه کې نور چې کوم د کمیونیکیشن یا د بلاګ زراعي د هغه په حوالہ سره ما تعلیم ولو نو زه چې واپس کوټ ته ولاړم د اسلام آباد سره ما جرنالیزم شروع کړ په بلوچستان کې او انګریزي اخبار بلوچستان ټایمز دا سره مې د ریپورټر په حیثیت باندې کار کاوه تقریبا اته میاشتې مال ته کار وکړ د دې لپاره مې رپورټینګ کاوه او ما رپورټس به نور شاوخوا اخبارو اخستله او دا رنګه چې ولو زما خوش قسمتي ولا بیا چې په دال کې په یو این ایچ سی آر کې د پبلک انفارمیشن لپاره یو نوکری یا پوزیشن راغلی وو هغې لپاره ما اپلای کړې په شروع کې زما پلار یا نور خاندان چې هغه زیات خوشحاله نه ولو په دې چې زما په کور کې زما په خاندان زما د مخه چا جاب نه وکړي حالانکه دا باوجود هم چې زما پورا فیملی نارینه خاص طور سره هغه ماسټر او د ماسټر څخه زیات سبقان ویلي دي او په ډېرو شوشو پوزیشن باندې دي خو قبایلیت ته وجه دې ته ډېر مایوبه معلومېدی چې زما پلار یا زما نیکه یا زما نوره فیملی هر څوک پېژني نو داسې مې چې خلک پیغور در کړي یا ټیپیکل پښتون والا مینټالټي چې خلک به پیغور در کړي چې دا ګوره ستې د کور نجلۍ راغلې ده خو بیا زما پلار زما سره خپله اخبار دفتر ته ولاړې او خپل ماحول وکتې او زما د پلار د سپورټ سره چې زنن په هر دی باندې زما د پلار زما د مور د سپورټ اوځي دي نو اخبار کې چې ما کار کوي د یو ان ایچ آر پوزیشن والی بیا ما په پوزیشن باندې اپلای کړي هغه وخت هم د خلکو د خیال ولا چې خلک په یو ان کې او په ان جی او کې فرق نشي کولای هغه اقوام متحده یو ان جی او بولي نو د ان جی او لپاره بیا د ښه زیاتې کوم کنسپریسیزي چې ان جی او کې به څنګه کار کوي او ماحول او دا او ها خو قرار قرار بیا په دې چې زما پلار خلکو ډېر زمانه خاصه ښه فیډبیک ورکړي او هغه ډېر خوشاله و چې په اخبار کې به یو آرټیکل پبلش شوی او خلکو به دا هغه څه پوښتنه کوله چې دا دنیا سال ورته په دې چې اسلم خان دا و چې خلکو یو دم یو پیژندل او کوټه یو کوچنی ښار ولو نو دا هغه زما پلار ته بیا دا کانفیډنس اعتماد ملو او بیا الته می د پبلک انفارمیشن اسسټنټ په حیثیت باندې په کوټه آفس کې جوین کی او تقریبا 2015 کال کې ما جوین کی او دا دوسه په دې زده دی یو انیشیار سم دوه کاله مخکې بیا زه اسلام آباد ته راشم کولم دلته یو پبلک انفارمیشن افیسر پوزیشن او ما اپلای کیو ما ته ملاو سلو
دنیا اسلم خان وای اکثره انجونی تعلیم حاصل کړي خو د کورنۍ له اړخه ورته د کار روزګار سه اجازه نه وي او ځکه هم په ټولنه کې بدلون مخه ته ناراضي
مې ماشه کې بدقسمتي ده چې خلک دا سوچ کوي کم کدا غولور یا خور د باندې ولاړ خلک بسوایي یا ماحول خراب دی زما همیشه ارګومنت دی چې کشه انسان د باندې نوږي نو موږ چې د باندې خلکو ته بدو خلکو ته ماحول پلاش کی ور کړی وي نو په دنیا کې برائی ده هغه د شو خلکو د وجه په دې ده چې شخ خلک په کور کې غلي ناشتي او بد خلکو ته موږ وایي چې د باندې ځای ستاسو سال ته ورته چې شخ خلک مخ ته ناراضي د باندې باندې ناراضي ماحول نه سميږي ماحول په خلکو باندې سميږي په شو خلکو باندې بلوچستان کې په ډېر مشکل باندې خلک انجونی سکولو ته سي کوم شارو چې خاص کرتا ذکر وکړي چې کوټه رکوټنه چمن روب یا نور علاقې په کوټه کې ماحول اوس یو سب سمسوي دی په دې چې د بلوچستان دارالخلافه ده چمن کې خو د انجونو سکولونه بېخي سته نه یو سکول دی چې ماپښین مخیال الکواني یا د ورځې الکواني ماپښین انجونې چې کالج هم دغه رنګه دی فیمیل ټیچران یې نشته فیمیل ټیچران یې بدانسته په دې چې څوک سبق نه وایي نو باغه ټیچر څنګه د کومه خواسته راځي خلکو چې کوم خلک لونه سکولانو ته یا کالجانو ته پرېږدي هغه هم دا وایي چې یا دې لیکچرر جوړ شي یا دې بس ډاکټر جوړ شي د دې علاوه خو ښه بل کار کولای نه شي نو زما سره چې ډېر انجونې وي د ډېرو تعلیم یافته فیملیانو هم ما تاسو خپل مثال هم درکې چې زما فیملی د ډېر تعلیم یافته تعلیم یافته ولا خدغه باوجود هم ما ډېر مخالفت وکړي چې کوم وخت یونیورسيټي ته راتللم
موسم خلق ډیر کنزرویټیو دي. کوم وخت تاسو یو کلینیک ته ورسی که پاکستانی یو کلینیک یا هسپتال ته یو وخت اتفاق شوی چې ته ورسی هلته به ستاسو ډېر خوښ سي چې ته کوم وخت ښځې ووینې چې یو نارینه یې راولي په کوم ځای کښېني. هغه داسې کله یو 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 حیوان وایي دلته کښېنه هغه پر هغه ځای کښېني جو دا وخته پورې ما ولاړ نسم را. نو چې نارینه دلته هلته په کار پسې ولاړ شي ښځه بیخي لکه یو بې خولې او بې زبان حیوان چې یو څه نشي کولی. نو که دوی په خپلې ښځې باندې تعلیم وکړي کم څه هغه دونه خو کولی شي چې د خپل ځان تحفظ وکړي یا د خپل ځان لپاره یو کار وکړي.
مشال اونیز خبرونه زما فرخنده وزیر سره
تاندی هیلی
د دنیا اسلم خان نمو چې کله دا و پختل دا د پښتنو سره کار کوي دا شان د افغان کډوالو په داخلي توګه د بیکوره شو خلکو سره ویني د هغوی د ژوند او مسلو په اړه د دوی سره خبرې کوي. د خپل کار په دغه موده کې داسې څه په زړه پورې خبرې یا خاطرې لري په ځواب کې دا وایي.
په دې کې د یو این ایچ سیال د وجه ما د پاکستان هغه علاقې مو ولیدي چې کوم سیم نو نمونه مې وخت مو اورېدلي او بیا چې هغه علاقې د ورسې د خلکو سره ملاو سي. دویم دا چې اوس د زموږ دنیا یو ډېر کوچنی ځای جوړ شوی دی. هر څوک هر څوک پېژني. زما لپاره یو خو د حیرانۍ خبره دا وله چې کوم وخت زه به یو کیمپ ته ورغلم خلکو به زما آواز واورېدي او ما ته به ویل چې ته دنیا اسلم خان یې. زه به یو دم حیران شوم چې دا څنګه ما پېژني. بیا به هغه وویل آواز موږ په ریډیو کې اورېدلی دی. نو یو خو زما دا خیال و چې خلک ریډیو نه اوري د یو این ایچ سی آر راتګ مخکې دا زما جهالت دی. زه نه یم خبر چې ما ولې دا سوچ کوي چې خلک اوس ریډیو نه اوري اوس د ټي وي او د انټرنیټ زمانه ده. خو زه ډېره خوشحاله شوم چې په ډېر ریموټ ایریاز کې به خلکو صرف زما آواز اوریدي او زه به وپېژندلم. او یو دا چې خلک به دا خبر شي چې زه پښتنه یم. په دې چې زیاتره زه خلکو ته پوره انټروډکشن ورکوم. پښتانه خو تاسو ته معلومه ده چې یو وار معلوم شي پښتنه یې بیا پوره خاندان پښتانه درپسې کوي چې ستا پلار نوم څه دی ستا د نیکه نوم څه دی هو ته د پلانکي دا دا ده. ما ته یو مهاجر ویل خبره ده. په دې د خلکو سوچ تا ته وایم. ما ته زما د یو اکا چې کوم په پولیټکس کې مو د هغه نومې وخت وایي چې ته هغه وریره یې. ما ول وایي خو ښه نوم دي په خارو کې اورګاډ کې ته نه شرمېږې دلته کارونه کوي روان یې سړیانو سره. زما لپاره ډېر د حیرت خبره او شرمندګي مو له مال شي. بد کار خو نه کوم اوس زه ستا سره ناست یم ستا د کور والا سره ناست یم دا ستا په خیال کې بده خبره ده. نه خو بیا هم پښتنه نجلۍ دا رنګه خوند نه کوي چې نو لیکن اوس خلک ډېر بدل شوي دي. اوس خلک ډېر عزت درکوي چې واوري خاص طور پسې که پښتنه یې.
دنیا اسلم خان د اهم وای په ټولنه کې د بدلون لپاره تعلیم ډیر ضروری دی او باید هلکانو او نجونو تعلیم ته یو شان اهمیت ورکړل شي.
مختصرا زه دا پیغام ورکوم چې تعلیم زموږ کلچر ته زموږ پښتونوالي ته بالکل خطرانه ده. که تاسو په خپلو نجونو باندې هم هغونه بروسه وکړئ چې څونه بروسه او اعتبار په خپلو هلکانو کوي نو به هغه هم ستې نوم یا ستې د خاندان نوم د هغونه در اوچت کړي چې څونه هلکان کولی شي. یو تعلیم یافته معاشره چې ده د هغې د وجه مشترکي کولی شو.
په ټوله نړۍ کې د اګست شپږشتمه نیټه د ښځو د یووالي د ورځې په توګه لمانځل کیږي. په دې ورځ په 1920 کال کې په امریکا کې ښځو ته د ووټ ورکولو حق د یوې اوږدې مبارزې وروسته ورکړل شو. دا ګام د مدني ټولنې د غړو د بشري حقونو د کارکوونکو د 2 اویا کالو د هڅو وروسته پورته کړل شو. په دغه وخت کې ډېر لیکوالان او حتی سیاستوال هم د دې خبرې خلاف وو چې باید ښځې ته د ووټ حق ورکړل شي او یا د ورته سخت کارونه ورکړل شي. خو ښځو د خپل مهنت او کار نه نړۍ ته دا وښودله چې دوی هم د دغې ټولنې برخه دي او د سړو تر څنګ کار کولی شي. دا وات دی اونې تان دی اهلې خبرونه ظفر خنده وزیر درنه اجازه غواړم. ته خوده پامان. مشال ریڈیو خبرونه پردی زی پای تارسی دی.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اشنا ولی خپا ناستی؟
یار نن پکار کیوم او د مشال ریڈیو خبرونه را نتی شو.
نو دی که د خپا کی دوس خبره ده وسی واوره کنه.
عجیب خبره کوي سړیا، وسی څنګه واورم؟ د خبرونه ما خو تیر شو کنه.
وسه ده سړیا، انټرنیټ خلری کنه.
بالکل
خا چې انټرنیټ لري نو ولیکت mashalradio.com دا د مشال رادیو د وی پانی پته ده. دلته نه یوازې نننې یا پرونی خبرونه اوریدل شي، بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوی ده له هغه ورځې نه تر نن ورځې د هر ورځې خبرونه چې وغواړي نو اوریدل شي.
ترشتیا وای
او د مشال رادیو په وی پانه کې کولای شي نور تفسیرې مووري، خکلی خکلی تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ها نو هم دا وزم چې د انټرنیټ لاره د مشال رادیو خبرونه ووري.
او ورشه
مشال رادیو ستاسو خپل رادیو.